څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې دروشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشې کړي. په خبرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو لوستلو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسون وایي په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستې وه. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درويشتو مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسله والو طالبانو غوښتنه سوي چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم. 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشې کړي. ښاغلی داوودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسون دې وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې یوه کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وه د صفوفو خلکو یې وو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسله وال طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او وروڼه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشنبې پر ورځ پیل سوي وې نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنګټنه غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصویر ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپله اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي کنه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنګټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکراین نیوی ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد هاخوا په خپلو کې لږ مشترکات لري. زلینسکی پرون په خپل فیسبوک باندې کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ورستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلی پوتین ویلی و چې د روسیې او اوکراین وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین پر ورستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین وګړو ته د روسیې تابعیت ورکولو چارې اسانه کیږي. امریکایی جنرال تاد وولترز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې د پوروپا کې د ګډې عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
د دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال وولترز ته وسپارل شي. تاد وولترز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی په رقابت افغانستان کې هم جنگیدل دی. وولترز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را کردن.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شغ وکړ چې د روژې په میاشت کې اور بند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوښتنې اکثریت افغانانو غږ ته لبیک کوي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربند ته غاړه نه کیشتي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی و یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دوی مقابل کې منفي و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنګټن خبره ورته ګرانه ده چې ویې مني او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د دوی پریکړه لیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت دې بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه لیک به عملي کوي او د ښه نیت لپاره یو سل پنځه اویا طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په دروش مادیز پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقوقو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې د نن طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې لمخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ تلبیه کوي. روان کال د روژې د مبارک میاشتې لرارسې دو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته پدرناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه شوی و چې حکومت د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي. که څه هم اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللی و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار و نه کړي.
نظر خود تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که بارا.
ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 اویا طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لري. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملی کار. زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د حسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربند او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربند سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ او تاسو د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې. د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخونو غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت ته یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وارې هم کومه ځانګړې تمه ترې نه شته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي. مثلا د زندانیانو خوشي کول، که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوری احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو ته لبای کوي؟
که ستاسو په یاد، تیر کال د ولسمشر لخوا نه یو اړخیز اوربند زمونږ ګورو او همداراز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي او اعلان یې کړې، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقداماتو د حکومت لخوا نه، او زمونږ ستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربند غوښتنه د دې له خاطر چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو. په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چېرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو اړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخاره منځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته یې په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې وغوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منځوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه ده.
دا ویره شته دی د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي یا مثبت خبرګون نو خودلې نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم د امکان لري چې دوی منځوي به ونه وایي ما ولې چې دوی شریکي جګړې کوي او د شریکي جګړو په لړ کې دوی کپرزانه په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځوي کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي امدا ده چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا بل لاس ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بل ورته په روسیو کې په ماسکاو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیزه غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي او درې سره لوریو تقریبا دې ته اشاره کړې و چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا په طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلې ده او هغه ته نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې ډېره مهمه وه او کچېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې خودل دا غي نیمه همغږي هم د دغه هیوادونو ترمنځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا بل لاس فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کی نو دا فشار کولای شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضي اقدامات داسې وکړي چې هغه د اوربان کنډی نو اوربان ته ورته حالت وی یعنی غیر رسمي اعلان وکړي چې موږ عمل اعلان نکو هر څړې به خپل جګړې په څنګه کې موجود وي خو جګړه بنکو دا زما تحلیل دی نو کېدای شي دا فشارونه چې څومره ډیریږي په دې باندې به هم مجبور دي چې د سیاسي فشارونو له کبله بعضي اقدامات وکړي
له مشتاق رحیم څخه په مننه له کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمې کمیټې مشر سیلا وردک په ټلیفون را سره ده خبرونه ته شرغله
مننه شي بار صاحب سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته
کور ودان اصل جان د جرګې په پریکړلي کې تاسو او ستاسو نورو خواندو او ورونو له حکومت هم یو لړ غشتنی کړی دی پرې غشتنو کې فرضن په پریکړلي کې په 14 ماده کې د زندانانو په برخه کې غشتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي په دې برخه کې ولسمشر د شمنه وکړه په خپل وینا کې چې 115 طالب زندانان به آزاد کړي د نورو مادو په برخه کې کومه داسې خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره شمنه کړې وي چې هغه به عملي کوي
بله یو خو تاسو خبره وکړه د بندیان طالبانو بندیان شي پرونی مونږ کمیټه کې او اکثره نورو کمیټو کې دا خبره راغلی و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شو یې نورو وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو څه لو پیزا یا نفر نن د ولسمشر طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړه چې خوشي کیږي او د تالار نه نور کسان هم غږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي کنه یو طرفه باید نوي دغه سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغه خوشي کی نور د اوربان مسله وا د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وا چې ډیره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي او چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید الکتر اصلاحات راشي
یعنی د اوربان او بخشي د اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته جواب ویلای تر اوسه پورې
اوربان خو ولسمشر دا خبره وکړه په خپل ویناوي کې چې موږ طرفه اوربان دی موږ به اوربان وکړو مګر چې دوی طرفه موږ منتظر یو چې چیرته د طالبانو د طرفه کوم جواب راغی نو تخنیکی اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ جوړ کړو یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی او کچرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولای شي
د جرګې مرخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړل ولسمشر هم خپل نظر وړاندې کړ چې موږ طرفه اوربان شي چې ته دوی ومني نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرفه هم د وړاندیز منل کیږي کنه منل کیږي او زه یې لمنده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي ځکه چې مهمه ده چې د سولې خبرو کې اوربان باید شروع شي
ولسمشر تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستي یعنی تر دې وروسته تاسو په خپل منځونو کې د سې یو همغه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپل هڅو ته دوام ورکوي
بله یو ډیر ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنی جرګې کې مو غدون کړی و، مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټوله خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نور باندې غږ وکړ چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګر پورې ټول کمیټې مصروفه و ده، واټساپ شمیرې به یې ټولولې چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب یې درلودل د جرګې سره دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت طریقه یې دوی سره به په جریان کې اوسیږي. د ارتباطات به نه خلاصېږي پاسې دغه نه چې جرګه خلاصه شوه. او دا ډېره ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، په د پریکړلیک په ولسمه ماده کې ویل شوی دی چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې شاغله داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغه څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي؟
داوودزی ته په دارالانشا رئیس و، هغه هیڅ کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په آر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې نه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دا یې راوستل.
اصلا وردک مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي رادیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. که چیرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه سمس راوستوي، هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي وروسته لدی چې امریکا د جنو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثناء لری کړه، سمدستي نشي کولی د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لار ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې دې پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیرل تیل واردول، په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کمه کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي نوي کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنا ده چې د ترکیې تصفیه خانې د څه مودې لپاره باید بندې وي او تبان دا لګښت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نه کړي، نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگټن د ترکیې، هند او چین په ګډون هغو اتو هیوادونو ته چې له ایرانه د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو، شپږ میاشتې مهلت ورکړی و چې خپل د اړتیا وړ تیل له بل ځایه وپیري، کنه نور به نو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگټن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي، او په خلیج کې خپل متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته وویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي، څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایران د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي، خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي، ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگټن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي، خو تهران دا ادعا ردوي. ستاسو له پیغامونو
امالنا د پروان ولایت نور ولسوالین در سره پته ما کی روره دا تیر سیلاونو مونږ ډې سره غپړي او سیلاونو راغلي سره کونه باندې مونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخه وس په کور کې څوک موډر نه لري خاص نه لري سره کونه باندې چا مو سره مرسته نه دا کرے مستعد نه مونږ هله دا دا چې مونږ راغواز ټول چارواکو ته ورسوي وسره
لیاقت کنل څخه زما د سخت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تذکیر د ضد ذره په ختیځ او بېلابېلو سیمو کې توزیع لري باید پراخه کړي. یو د 2019 کال په لسمه میاشت باندې موږ ته واده راکړل شوي وه چې دغه تذکیرې به ضد ذره په ختیځ او په هرات کې به شروع شي. تر دې مهاله شروع شوي نه دي، نو بیا هم هیله لرو چې دغه تذکیرې به ضد ذره شروع شي. د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو زندهباد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما په دې کومې د ورځې جوړه خبرې چې د موږ د اډوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سولر راولي اعلی ده جوړ راولي او له دې حکومت نن دایل نورو دا عامول ضروري باید ته د شکار وکړي چې سولر تر اچي د شکارونه کې چې تر ما شکارې ورور راځه د بوال خبره نه لګدا مخته د غونډه چې وو د کسان ډیر تا کړی نو موږ دایل نورو چې باید د عامول د خلکو دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سولر راشي لبانو له طرف نه وګوشي چې په هغه باندې سولر راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه باندې شي تل پاتې سولر راشي په افغانستان کې. دا به ډېره ښه خبره وي موږ دایل نور له ټولو مؤمنو مسلمانانو نه چې دوی افغانستان حاکم کړي چې د افغانستان مشکل نور حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تر چلورنیم بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. تر سمسونه مخکې یو په زړه پورې مطلب، که تلویزیون په اوږدو ودرو سمې لیدلې شو؟ شای په ذهن کې مو ګرځېدلې وي چې نه، خو په موبایل کې څنګه په اوږدو تصویر ګوري؟ همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی، ځکه چې اکثره شان د موبایل لارې ګوري او اوري. د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي، ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب نورستانی لننګرهار پراستولې سمس کلی کې د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرط ومني. برات خان اسحاق له بولان پراستولې سمس کلی کې له ولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي مشورتي لوی جرګې د سولې پراوستو کې مرسته نشي کولای. تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربند خبره طالبانو ته کوي، اوربند خو د پاکستان په لاس کې دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي چې اعتماد رامنځته شي. موسی جان عادل له نابی ولسوالی سخلی کې دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوی وای. نصرت الله رشیدی له زابل لیکي سوله مو د کلونو کلونو ارمان دی، خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پرستول سمس کلی کلی دې هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان حکومت درناوی وکړي او دواړه ورته غاړه کیږدي او دواړه یې ومني. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، پر استول ایس ایم ایس کې لیکلی دی چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید پروژه کې اور بند وکړي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه ایله کوي او خلک اور بند ته ډیر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم په راستول سمیسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخره د سمیس کې لیکلي چې زما نوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله له پکتیا په راستول سمیس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه وه. د پکتیکا یو بل اوریدونکو چنو مې سم نه لوستل کیږي ورته خبره کړې ده. د لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه، ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 4:13 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په دروشت مادو کې د یو پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړلیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي د دې وخت راغلي چې وسلوال طالبان وسله پر مځکه کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیره شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسي بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې 150 رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي، پر ځای دوه برابره نوي رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د میل درېمې سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې په مجموع کې 34 رسنې د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزی زون، 34 په لویدیز او 9 په شمال او کابل کې وې. په دوی کې 34 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2001 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د ازادي راډیو ته وویل
عمده مسئله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. دومره درته ویلی شم، ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لاین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانیت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دیار لسونویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوي جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د ځواب جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1990 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 4 ټلویزیونونه، 350 راډیو ټلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
نن د میډریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. له کابل د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. کور ودان سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې د غوس څنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
پس معلوم دی افغانستان لبد مرغه هر کال د نورو کنو پر سلمانی د ساوتری خوالی دی په کې تجربه کوي او هر کال د نورستان ستونزې د تیرو کنو په پرتله زیاتیږي. نو موږ ویلای شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې امنیت ځانی امنیت برخه کې رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو تیرو ټولو کلونو نه هر کال زیاتیږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې رسنیو کارکوونکو باندې متعددې حملې وشوې چې دغه حملې ځینې حتی ټارګیټي حملې وې، یعنی ژورنالیستان په حملو کې مستقیم ټارګټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټیشنونو باندې حمله وشوه. دغه راز یو شمېر ژورنالیستان وتښتول شو، یو شمېر ژورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا ټارګټ شو. دغه راز تاوتریخوالی ګڼې نورې پیښې په ولایتونو کې شوي دي. د پوښښ ساحه هم د تیرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی، دغه راز د یو شمیر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او جنرالستانه سره نشي کولای هغه مسایلو ته اشاره وکړي په خپلو راپورونو کې.
سمندر صاحب، په ځینو برخو کې ژورنالستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په ځینو مواردو کې خپل خبریالان هم ملامت دي، او فکر کوم په رسنیو کې دغه برخه ډیره نه منعکس کیږي. څه فکر کوي؟
یو شمیر موارد به دغه سی چې ژورنالستان په ځینو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمیر ژورنالیستي کودونه دي، یو شمیر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان رسنیو قانون د یو شمیر ممنوعه مواردو مربوط کیږي، چې په هغه حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې تاسو معلومه ده، یا په ځینو وخت کې د خبر نه کاروالی دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګر دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالستان دې ټارګټ شي، یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالستان باندې حمله وشي، یا ژورنالستان ووژل شي، یا ژورنالستان ته ستونزې جوړېږي. دا موارد ډېر کم دي نسبت د دې چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالستانو، یا د ژورنالستانو پر پراکیزو باندې، د دې پر کار ځایونو باندې حمله کیږي. هغه موارد بیخي زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالستان تېروتنې کوي.
سمندر صاحب، تاسو د اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځینې ژورنالیستان په فیسبوک کې دغه یو خبر خپروي، مثلا ولي کې په کابل کې چاودنه، بیا وروسته معلومه هم نوي په دغه برخه کې ستاسو ټولنې ځینې اقدامات نه دي کړي چې یو خبر باید کره ترلاسه کړي او تر هغه وروسته له خلکو سره شریک کړي، او کنه دا په خپل یو ډول طرحه غري ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټولو لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاستئ، موږ پرله پسې ژورنالستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغسې موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت د خلکو صدمه وارد نه کړي کې. او بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالستان چې دي، هر کال یو نوی نسل، نوی شمیر ځوان ژورنالستان دې دګر ته راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ترلاسه کړي، یا هم ځینې یې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي. دوی دغه تېروتنې کوي، خو دې ته دولت هم متوجه دی، او د رسنۍ ټولنې هم متوجه دي. رسنۍ ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون د خوانه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمېر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي دي، او دغه راز یو شمېر ژورنالستان، ځوان ژورنالستان چې دغه تېروتنې کوي. خو د دغه مخنیوي تاسو معلومه ده په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک دا ډېر پراخ کاروي، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې باید پام کې ونیسي، هغه نه پام کې ونیسي. دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته. غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه راستولې دي، او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت د یو مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولا سوالی څخه خبرې کوم، هغه د ډیر سیلابونو سره د خلکو ته قانونو رسولې دي، دا د موږ راځي د تلوړو مقامات پورې ورسو چې موږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب جریب ځکه وړې دي، کورونه وړې دي، ساروې وړې دي، مالونه او درختې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د آیت الله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې، د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بینه وتلی دی، هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی یې. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې د کور شیمه وړه سوی تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
نوې نظم سره کومه کومکاري وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبه وړي دي، سیلاب وړي دي، پر موږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسول دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونږ دي استدي، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه دغه تر دغه دولت پورې ورسېږي چې